گاغگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
کونړ ولایت دانګام پولیس والی کې اوس هم جګړه روانه ده. پاکستانی چارواکو پرون څلور نور طالبان هم اعدام کړل. په ټونس کې د اسلام پالو ضد سیاسي ګوند کاندید جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخکې دی، او د امریکا د چرګانو په یو فورم کې د مرغانو ساري ناروغي خپره شوې ده. امریکا ډاغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. موږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د اسرائیل او فلسطین د وروستي وضعیت په هکله رپورټ لرو، د خوست شاروالۍ په هکله رپورټ لرو چې وایي پکې تر زیاته حده د اداري فساد مخنیوي سوی دی، د ټونس د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله رپورټ لرو، پاکستان کې د افغان کډوالو د آئندي په کله د تحریک انصاف د ګوند غړي شوکت یوسفزي سره مرکه لرو، او د مطبوعاتو تبصرې دي. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د ساعت پر خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوم.
د جوزجان په ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د طالبانو په حمله کې چې د شنبې په ورځ ناوخته کړې ده، اووه پولیسان وژل شوي دي او پنځه کسان زخمیان دي. له بلې خوا د کونړ په ولایت کې یو موټر د سړک په غاړه پر یو بم برابر شو. د چاودنې له امله د دوو ماشومانو په شمول اووه کسان وژل شوي دي او درې کسان زخمیان شوي دي. په عین وخت کې په اسدآباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د دانګام په ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته نه ده رسېدلې. تازه دامي دولتي قواوې زیار باسي چې د غرونو لوړې څوکې ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې ملکي وګړي او زخمیان د جنگ له ساحلې نه راوباسي. پام وکړئ رپورټ ته.
چې د دانګام ولسوالۍ په څو کلو کې د ایسارو کورنیو د بچاو لپاره د پیل شوو عملیاتو غوڅه نتیجه لا نه ده راوتلې. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غږ ته وویل چې
ځواکونه د 201 سیلاب قلو اردو تورن جنرال محمد زمان وزیري تر مستۍ لاندې په دغه نږدې عملیات جوړ شي، او انتظار باسو له خیره سره چې نتایج او نصرنه څه دي.
ډګروال عاطفي زیاتوي چې دا ور به ټولې هغه کورنۍ او ویسار ماشومان وژغوري چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې بند پاتې دي.
دوی ځان ته پتنځایي نیولي دي او متفې نقاط دي. دوی په لاس کې دغه متفې نقاط ترکې مونږ ونیسو چې ښکته زموږ پرسونل مینې جوړ کړي، او همدارنګه د تیږي چې دوی دیوار جوړ کړی هغه تیږي اچولی. دوی به
تیرو اتو ورځو عملیاتو او جګړو په پایله کې تر څلوېښتو ګډو حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې دوی پر ماشومانو او ویسارو خلکو کار نه لري. پوځي چارواکو په دغه ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه یو استخباراتي او پلان شوې جګړه بللې ده. دا چې په دانګام کې به د پوځ دویم ځلي پیلېدونکي عملیات په سیمه کې ساري کورنۍ وژغورلې شي او کنه، اوس یې ځواب ګران دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه تیدا مور کو. د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله دوی مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د ځینو وزارتونو وزیران به په دوو ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي سي. محقق پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بلخ ولایت د قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د کابینې نور وزیران به هم په راتلونکو لسو ورځو کې معرفي سي.
ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي دي چې سږ کال طالبان په افغانستان کې د 50% ملکي وګړو د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه لري، خو طالبان په مقابل کې ملګري ملتونه پرون د یکشنبې په ورځ په دې تورن کړل چې له هغوی سره یې د خپل رپورټ په جوړولو کې له دښمنۍ نه کار اخیستی دی او رپورټ یې سیاسي انګیزه لري. طالبان وایي چې دا وروستی رپورټ محض د سیاسي تنګ نظرۍ په بنا برابر شوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنګ کې شاملو خواوو نه غوښتنه کړې چې ملکیان دې نه وژني. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پورې په افغانستان کې سکال 3190 ملکیان وژل شوي دي.
پاکستانی چارواکو څلور نور اسلامي جګړه ماران اعدام کړي دي. د پاکستان حکومت په پیښور کې د فوجانو په یو ښوونځي باندې د پاکستانی طالبانو د یوې مرګاني حملې نه وروسته اعلان وکړي چې طالبانو د قیدیانو د اعدامولو عمل به بیا پیل کړي. دغه څلور تنه جګړه ماران پرون د یکشنبې په ورځ په فیصل آباد کې په عمومي محبس کې په دار وځړول شول. چارواکو یې نومونه غلام سرور، راشد ټیپو، زبیر احمد او اخلاق احمد وښودل. ویل کېږي چې اخلاق احمد په اصل کې یو روسي مسلمان و چې د طالبانو سره ملګری سوی و. دوه نور قیدیان چې ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومېدل د جمعې په ورځ اعدام شول. د بلې خوا د بشر حقونو مسؤل دغه اعدامونه یو انتقامي عمل بللی دی او ویلي دي چې دا په پاکستان کې یو له بل نه د غچ او انتقام اخیستلو سلسله نوره هم ګړندۍ کړي.
خبرونه د واشنگتن نورې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د ګوانتانامو د نظامي مابس د تړلو لپاره هر څه د هغه په وس کې پوره اوبې کی. اوباما د یکشنبې په ورځ د امریکې د سی این این تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ګوانتانامو نظامي مابس په ټوله نړۍ کې جهادي ډلې زموږ په ضد هڅه کوي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا حکومت له خپل خزالې نه د ګوانتانامو د هر قیدي په ساتلو او د محبس په چلولو باندې هر میاشت په میلیونونو ډالر مصرفوي. اوباما دا تبصره پرون په داسې حال کې کړې چې د امریکا د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلو چې څلور تن افغان قیدیانې د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان حکومت ته سپارلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې څلور واړه بې ګناه وو. کله چې ښاغلی اوباما په 2009 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو نو د ګوانتانامو په زندان کې 224 قیدیان پراته وو او د تړلو قول یې کړی، خو تر اوسه پورې په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
پرون د یکشنبې په ورځ په ټونس کې د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره دویم ځل انتخابات وسول. که څه هم چې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې، خو ابتدایي نتیجه ښیي چې د اسلام پالو ضد د یوه سیاسي ګوند 80 کلن کاندید بی جی قیدالسیسی زیاتې رایې ګټلې دي او موقت جمهور رئیس محمد المنصف مرزوقي ماتې خوړلې ده. په 2012 کال کې د عربو د پسرلي د پاڅون د پیل کېدو وروسته په ټونس کې د پخواني جمهور رئیس زین العابدین د حکومت له زوال نه وروسته پرون انتخابات لومړی آزاد انتخابات و چې د جمهور رئیس د ټاکلو دپاره وسول. په دغو انتخاباتو کې 5 میلیونو خلکو خپلې رایې وکارولې. ټونس لومړی عربي ملک وو چې خلکو یې د اوږدې مودې دیکتاتوري ختمه کړه. له بلې خوا وسلوالو سړو د ټونس د پوځ په عسکرو پرون برید کړی دی. د دغه هېواد دفاع وزارت ویلي دي چې یو حمله کوونکی وژلی دی او 3 کسه نورې نیولي دي.
مصري چارواکو پرون د یکشنبې په ورځ د غزې او مصر ترمنځ د رفی سرحد په موقتي ډول خلاص کړ او هغو فلسطینیانو ته د تګ اجازه ورکړه چې د سرحد د تړلو له امله په غزه کې بند پاتې شي وو. مصر سکال په اکتوبر کې لغزې سره چیرمه په شمالي سینا کې د مصر په عسکرو باندې د مرګانۍ حملې په تعقیب باندې چې تقریبا 16 عسکر پکې وو جوجو د غزې سرحد تړلې وو.
د عراقي کردانو مشر مسعود بارزانی پروند اکشن به په ورځ د سنجار غرونو ته ولاړی. ورمه ورځ د کردانو پیشمرګه ځواکونو د سنجار په غرونو کې له ډیرو سختو جګړو وروسته چې د امریکا هوایی قواوو یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت کلابندي ماته کړه. د سنجار غرنۍ سیمه د 2 میاشتو رئیس د اسلامي دولت د ډلې تر محاصرې لاندې وه. بارزانی خبری اعلانو ته ویل چې پیشمرګه قواوی پر ټولو سړکونو کنټرول لري او په زورګونو ایسیدیان یې آزاد کړی دي.
او دا هم څولن خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د امریکا او لویدیځو ملکونو لخوا په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګېدو نه وروسته چې په روسیه کې کوم اقتصادي بحران را پیدا شوی دی، ښیي چې ښاغلی پوتین نشي کولی چې یا ما وغولی او یا امریکا تیر باسي. خو پوتین اوس هم په خپل ضد کلک ولاړ دی او په روسانو یې غږ وکړ چې د ډیرو کلونو لپاره د ځانونه چمتو کړي. امریکا او لویدیځ ملګري په ښاغلي پوتین تور لګوي چې د کریمیا د ټاپو وزمې له نیولو نه وروسته د یوکرین په ختیځ کې لاسوهنه پیل کړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د شنبې په ماښام په نیویارک کې د 2 پولیسانو وژل وغندل. دواړه په خپل موټر کې ناستو چې ټوپکوالا پرې ډزې وکړې او وویشتل او بیا خپل ځان وویشته. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د پولیسانو وژل غندلې دي. د نیویارک د ښار د پولیسو یو مامور ویل چې حمله کوونکې اسماعیل برنزلی نومېده او 8 کلن و. نوموړي له خپل مرګ نه لږ مخکې ولیکل چې دا کار یې د پولیسو سره د خپلې کرکې د څرګندولو او له هغوی نه د غچ اخیستلو په خاطر باندې کړی دی. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وای چې لګی دی په دې غور کوي چې شمالي کوریا د ټیرریزم پلس کې شامل کی او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استودیو نومو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ورودل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د اسرائیل او د غزې د تړنګ ترمنځ په ګډ سرحد کې تشنود مخ په زیاتېدو دی. د امریکا د خبريال رابرټ برګر په دې اکلي رپورټ لیټل دی چې پښتو بڼه به تاسو ته وړاندې شي.
اسرائیل ویل دی چې د اسرائیل او د حماس د قواو ترمنځ د جنگ نه تقریبا 50 ورځې وروسته پرون د لومړني ځل د پاره هغه وخت په غزه باندې هوایي حمله وکړه چې فلسطینیانو په اسرائیل باندې د یو راکټ گزار وکړ. اسرائیل وایي چې دغه برید د حماس ډلې ته یو سخت خبرداری دی. رپورټونه وایي چې دغه راکټ په حمله کې په اسرائیلو کې څوک مړ یا زخمی شوی نه دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر موشی آلون ویلي چې په غزه باندې د حماس ډله کنټرول لري، نو په دې خاطر د دغه حمله مسولیت د حماس په غاړه دی. هغه وایي
حماس اخرایی ونحن توبعیم ممنو لدوغ لزه شلو تیاره ولو راکټه אחת لرצועת עזה.
د اسرائیلو د دفاع وزیر حماس ډلې ته خبرداري ورکړه چې حتی د حماس د ډلې د یو راکټ حمله هم د زغملو نه ده. د اسرائیلو او د حماس د ډلې ترمنځ په وافتیز جنگ کې د 2000 نه زیات فلسطینیان مړ شوي وو او په دغه جنگ کې د 1000 نه زیات کورونه هم تباه شوي. د حماس د ډلې ونتاق سمي ابو زهوري ویلي چې د اسرائیلو دغه حمله ډیره خطرناک ده او خبرداري ورکړي چې د حماس ډله به د هغې انتقام واخلي. هغه وایي
الاستهداف الاسرائيلي الليله الماضيه لاحد المواقع في غزه وتصعيد خطير وحركه حماس.
د حماس د ډلې د غنطاق د اسرائيلو د نور حملو په ضد خبرداري ورکړي او د نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې اسرائيل کنټرول کاندي. د اسرائيلو او د حماس د ډلې دغه حملو یو ځل بیا د دغه دواړو خواو ترمنځ د یو نوې جنگ د پیل کېدو ویره پیدا کړې ده. په داسې وخت کې چې د اسرائیلو او د حماس د ډلې ترمنځ په سرحد کې نوې تشنج پیدا شوه، هلته مصر د دوو میاشتو وروسته د رفاه سرحد بیرته خلاص کړی دی. قاهره دغه سرحد د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت بند کړ چې تندرو مسلمانانو د سینای په ټاپو کې د مصر 3 تن عسکر ووژل. مصر داسې ګمان کوي چې د دغو تندروانو سره د حماس ډله مرسته کوي. دغه ډله د اخوان المسلمین د ډلې سره چې په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی نږدې اړیکې هم لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د خوست د شاروالي مسولین وایي په دغه اداره کې تر ډیره حد د اداري فساد مخنیوي سوي دي چې په نتیجه کې هم اواید لوړ سوي دي او هم یې شریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لیټلې دی.
د خوست د شاروالي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې په دغه اداره کې د اداري فساد پر ضد خپل مبارزه جدي کړي چې په نتیجه کې د ادارو د سمون ترڅنګ خاري خدمات هم پراخ شوي دي. خاروال کې رحمت خان خپلواک دی و خبری کانفرنس په ترڅ کې د اداري فساد مخنیوي په برخه کې د بیلګې په توګه وویل چې په دې رسو میاشتو کې د خاروالۍ په عوایدو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. هغه په دې اړه داسې وویل:
مونږ په تیر درو میاشتو کې چې هغه بته میزان او اقرب قوس درې میاشتې وي چې په هغه کې عواید مونږ جمله 14,850,400 افغانۍ عواید درلودل، خو په دغه درو میاشتو په میزان اقرب قوس په میاشت کې زموږ عواید دوه برابر شوی دی. 15,8,44,999 افغانۍ دی چې دا زموږ عوایدو کې پوره زیاتوالی راغلی دی.
خاروال کې رحمت خان خپلواک نږدې درې میاشتې مخکې د خوست د خاروال په توګه دنده پیل کړې. نوموړی د کار د پیل پر مهال له امریکا غږ سره په خبرو کې د خاروالۍ په اداره کې د فساد پر ضد د جدي مبارزې ژمنه کړې وه. خپلواک ویلي وو چې د خوست خاروالۍ په اوسط ډول 3 میلیونه ډالر کلنی عواید لري او زیاته کړې وه چې که په سمه توګه ولګول شي دغه ښار به څو چنده زیاتې اسانتیاوې او پراختیا ومومي. ښاغلي خپلواک په نننۍ خبري کانفرانس کې بیا هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د خپلو هلو ځلو او ټینګ هوډ په اړه داسې وویل:
یو دی مامورینو همکاری و بل داو چې نظارت او کنټرول موږ اوس هم خارج کنټرول نظارت روان دی. فساد مخه ونیول شو، ځکه تعهد مو سره وکړو چې نور به په اداره کې فساد نه کوو. خو په سلو کې به سل فیصد نه وي، خو موږ څومره چې وینو 90% پورې موږ د فساد په اداره کې منځه وړلی.
همدارنګه ښاغلی خپلواک وویل چې د ښو ښاري خدماتو د وړاندې کولو لپاره هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري چې د تطبیق پر بنسټ به یې د ښاریانو لپاره مهمې او اساسي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدارنګه هغه پر یو شمیر دولتي ادارو هم انتقاد وکړ چې نه یوازې د ښار په پاک ساتلو کې ورسره مرسته نه کوي، بلکې د هغوی د کثافاتو پر انتقال کیدونکي مصارف هم نه ورکوي. په همدې حال کې د خوست یو شمیر ښاریان د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ستونزو په هواري کې له هغو لارو چارو کار واخلي چې تر ټولو مهمې او بنسټیزې بلل کیږي. په دې اړه محمد الیاس او یو بل تن
په خوست ښار کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې خوست ښار کوچنی دی او د ښاریانو ګڼه ګوڼه زیاته ده. همدې ګڼې ګوڼې په خوست ښار کې ډول ډول بېنظمۍ رامنځته کړې دي. د حل لاره دا ده چې خوست ښار په منظم ډول سیستماتیک شکل د پلان سره سم پراخ شي.
زما نوم محمد شاه دی، د خوست ښار یو تن اوسیدونکی. ښار باید پراخه شي او د دې ترڅنګ باید د ښار سړکونه، پارکونه، پیادهروونه دای باید له ټول سره ورغول شي.
د اسحاق اوبو رسونې شبکې جوړول، د برېښنا تارونو منظم غځول، د سړکونو او لښتیو بیا رغونه، د کانالیزاسیون سیستم په خپل وخت د ښار پاکول او ځینې نورې اسانتیاوې هم د ښاریانو مهمې غوښتنې بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د څو مهمو خبرونو غټه کې د دانګام پولیسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دولتي قواوې تر اوسه پورې د جنگ لومړۍ کرښې ته نه دي رسېدلي چې ملکي وګړي او زخمیان د جنگ له صحنې نه راوباسي. پاکستانی چارواکو څلور نور اسلامي جنګیالي هم اعدام کړي دي. دا څلور تنه جنګیالي پرون د یکشنبې په ورځ د فیصل آباد په عمومي مبس کې په دار وځړول شو. دوه نور قیدیان چې ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومېدل د جمعې په ورځ اعدام شو. پرون د یکشنبې په ورځ په ټونس کې د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره دوه مزلي انتخابات وشو. د اسلام پالو ضد د یو سیاسي ګوند 80 کلن مشر بیجی قائد السیسی زیاتې رایې ګټلې دي او موقت جمهور رئیس محمد المنصف مرزوقي ته ماتې ورکړه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې له کیوبا سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د برحل کولو لپاره د جمهور رئیس اوباما پریکړه به د امریکا او کیوبا د ولسونو ګټې خوندي وساتي. له بلې خوا د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو وایي چې د دې پریکړې دا معنی ده چې په کیوبا کې به کمونیزم پای ته ورسیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تونسیانو پرون د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست په دویم ځلي او اخیری انتخاباتو کې ګډون وکړي چې دا د ډیموکراسۍ د رواجولو پر لور یو مهم اقدام بلل کیږي. توقع ده چې د دې اونۍ په سر کې نتیجه اعلان شي. خبریالی لیسا براین په دې اکله د پاریس نیو رپورټ را لېږلې دي چې پښتو بڼه به تاسو ته وړاندې شي.
رای ورکوونکي د تونس د دوه پخوانیو سیاستمدارانو ترمنځ انتخاب کوي چې دواړه په پیغامونو او سابقه کې اختلاف لري. اته کلن بیجی قائد ایسپسی په انتخاباتو کې مخکې دی چې د جمهوری ریاست په لومړي انتخاباتو کې مخکښ و چې د نومبر په میاشت کې شوي وو. ښاغلی سپسی د اسلام پالو ضد ګوند ندای تونس نه مشر دی. دغه ګوند د اکتوبر په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې اکثره څوکۍ ګټلې دي. دغه کاندید د کارګری تجارتي اتحادیې وو او د انقلاب نه د مخه حکومت غړو نه جوړ شوی ائتلاف دی. په دې کې ښاغلی سپسی هم شامل دی چې د راپرځول شوي جمهور رئیس زین العابدین بن علي په حکومت کې او له هغه نه د مخه یا سلف حبیب بورقه په حکومت کې وظیفي سرته رسولې وي. ایسپسی د تونس د 50 کلن برحال جمهور رئیس منصف مرزوقي په مقابل کې ولاړ دی. ښاغلی مرزوکی د بشري حقوقو مبارزو چې د بن علي د رژیم په وخت کې په تبعید کې ژوند کاوه، د هغه ائتلافي حکومت غړی هم و چې د النهضه مینروا ګوند پکې و چې په روان کال کې ختم شو. د په دوهم ځلي انتخاباتو کې د اسلام پالو په ملاتړ حساب کوي. خاغلی مرزوکی پرون د شنبې په ورځ د تونس په ساحلي ښار سوس کې خپل رای واچول.
الثورة تتواصل، الديمقراطية تتواصل، الحرية سيقع يعني سيقع احترامها، انه سيكون هناك توازن بين السلطات.
خاغلی مرزوکی اجمنه وکړه چې د اساسي حقوقو احترام به کوي او ډاډ یې ورکړه چې د هېواد دیموکراتیک انتقال او انقلاب به روان وي. دی وایي تونس نه په عربي نړۍ کې پوره شهرت لري او که دا بیرته پخواني وخت ته وګرځي نو دغه مخکخه روحیه به ختم شي. که ښاغلی ایسپسی د جمهوری ریاست انتخابات وګټي نو د ګوند به د تونس د حکومت ټولې مهمې برخې کنټرول کړي، مګر النهضه او اسلام پال لا تر اوسه سیاسي قوه ده.
دونك نو زانو ور ان ګورنمن پلوریل. الور نو زاون دیجا
ایسپسی د انتخاباتو نه د مخه د فرانسې د خبرونو د څلورشتم چینل سره په مرکه کې وویل د ندای تونس ګوند به د هم فکره ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړي چې په پارلمان کې اکثریت لاسته راوړي. د تونس د نوي اساسي قانون له مخې جمهور رئیس محدود قدرت لري چې یوازې د امنیت، دفاع او خارجي روابطو مسؤلیت لري او پارلمان به د راتلونکي صدر اعظم په باره کې پریکړه کوي. ډیر تونسیان له انتخاباتو نه توقع لري چې د دوی شخصي عاید ښه شي او په ژوند کې ښه والی راشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په پېښور کې افغان ماجر دی په یو میاشت کې دننه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي. دوی وایي چې په پېښور کې د امنیتي وضعیت نه وروسته دوی دې ته مجبور سوي دي چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. موږ په پېښور کې د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند د شوکت یوسفزي سره مرکه کړې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د افغان مهاجرو د بیرته تګ لپاره د یوې میاشتې وخت ټاکلی دی. آیا دا د ټولو افغانانو لپاره دی او که نه هغه خلک چې کارډونه نه لري؟
اصل مسله خو دا ده چې مونږ دا غوښتنه چې افغان چې کوم خلک دی دلته راغلي دي په هغه وخت کې چې هلته د افغانستان حالات ټیک نه وو، هغې دلته کې راغلي دي نو هغې د وجه نه مونږ هغې ته ډېر زیات کوششونه هم وکړو. بل دا چې ای د پاره چې کوم ماجرین د پاره کیمپونه کوم جوړ دي، هغه کیمپونه چې خلک روسه دل او هغه رانه من په ټول خار کې هغه چې دي هغه په هر کاروبار کې هغه دغه شروع کړل، مداخله شروع کړل. دا هغه د وجه نه زمونږ هم نامان سره ته حال یو غټه ایشو مونږ ته جوړه ده، ځکه زمونږ پولیسو ماغه دي. دا یو مسله ده دی سملی کې خو نه شوی ده، دا په کیبینټ کې دا ډیسیژن شوی دی چې یو میاشت کې داخله کې دي دی دانه دي چې پاکستان دې پریری بلکې دې کمپونو ته نه کېږي.
خا دوی دې کمپونو ته راګر شو، هغه خلک چې کاروبارونه لري او دغه ځکه فیملی لري ودونه کړی دي.
موږ د پاره یو مسله جوړ دی وخت چې چونګې تاسو پته تر غری ډیره زیاته ده دهشتګردي. موږ ته دا مسله جوړ دی چې موږ غواړو چې دا کوم خلک چې دي افغان ماجرین چې دې ته تکلیفونه راسي دې خپل کمپونو ته ځان محدود کړي. نو چې بیا موږ سرچ کوو یا نور څه کوو چې موږ ته پته لګي چې زموږ پاکستان څوک دی او بهر نه څوک دی.
شوکت یوسفزی صاحب، لکه تاسو څنګه کوم خبره کوله، هغه کې یو خبره ده چې کوم خلک تلل نه غواړي، د هغې دپاره حکومت څه پالیسي اعلان کړي ده یا څه اراده لري چې اعلان کړي؟
بیسیکلی دا تاسو پته چې دا پالیسي د وفاقي حکومت جوړوي، فیډرل ګورنمنټ.
ښه،
او زموږ صوبایي حکومت سره زموږ تعلق دی، چونکه موږ براه راست متاثر یو د دې نه. په ګڼ شمېر تعداد کې په لکونو افغان ماجرین دلته پراته دي. اوس خو هغوی دا دی چې ډېر ماشومان دلته پیدا شو، هغه اوس زلمي دي او هغوی ته دا پته هم نشته چې د هغوی افغانستان کې کوم ځای کې کور.
بالکل بالکل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.5.
زه بلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم شفیق درېل ولسوالۍ نه.
آشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داس سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
بلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم شفیق درېل ولسوالۍ نه.
آشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داس سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
د مطبوعاتو تبصرې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
امریکای ډاغ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو زموږ دویمه پښتو خبری خپرونه په څو لنډو شیبو کې پندې ځای پای ته رسیږي. زموږ خپرونې تاسې د امریکا ډاغ پر ویب سایټ باندې هم تعقیبولی سي چې ادرس یې دی www.voanews.com/pashto. دا راز موږ د دری خپرونې هم د www.voanews.com/dari پر ویب سایټ باندې تعقیبولی سي. دغه راز موږ پر فیسبوک باندې هم حضور لرو. تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د طریقه زموږ پاڼه خوښ کړئ چې ادرس دی پښتو فیسبوک او ویو ای پښتو. او تاسو کولای شئ چې د ټویټر لارې هم موږ تعقیب کړئ. موږ پر ټویټر باندې هم د ویو ای پښتو په نام باندې یو. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری دویم خبری خبرونه وړاندې سي. د مازیګر پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د نوي مطالبو او نوي خبرونو سره. تر بیا په پاکه لاس پرم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.